تاسو ته د خبرونو د اوریدو بلنه درکوم چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی دی.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل سي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي داعش وسلوالو تیر شپه یو ځل بیا د چین ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو حمله کړې ده او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې په افغانستان او عراق کې له ډیموکراسۍ سره د مرستې په څیر په سوریه کې هم د ډیموکراسۍ د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل سي. د وسلوال ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او د کورنوي چارو وزارت مرستیال وزیر پرون په کابل کې خبر اعلان تول چې پر کندوز ښار په پرونی حمله کې بهرنیو وسلوالو او تورستي ډلو لاس درلود. د کورنوي چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سالنګي وویل د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول سوي دي.
برنامه او اقداماتي کې از
دی وای د شار د بیرته نیولو لپاره پوځي پلان اوس مهال نسم څرګندوالی او په اړه خبرې کول مخکې له وخت غنم. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای پر کندوز شار په حمله کې د القاعده ډلې د ازبکستان اسلامي تحریک او نور بهرنۍ وسلوالو لاس ترلود. د کندوز شار په جګړه کې د ملي د ملکي تلفات په اړه دقیق ریپورت نسته. امنیتي چارواکو پر نوول چې د شار د سرو زرو مارکیټ د خلکو دکانونه او سرایونه چور سوي دي. خو د وسلوال طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په منسوبه اعلامیه کې پر کندوز ریانو ژغ سوي چې د خپل امنیت او خپل شتمنۍ په اړه دی اندیشنه نه کوي. د هفې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې پر شکیلو خواو ژغ وکړ چې ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي. د دې سازمان د اسیا د چارو مطبوعاتي مسؤل پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید د نړیوال قوانینو پر اساس د ملکي خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. د افغان نړیوال سازمان وایي پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حمله جنګي جنایت ګڼل کیږي. د سازمان اندیښنه څرګنده کړې چې وسلوال طالبان د کندوز ښار ملکي روغتون ته ننوتي او خبرداري ورکړي چې روغتونونه د نړیوال قوانینو پر اساس د امن ځای ګڼل کیږي چې له حمله باید وساتل سي. دا فینریوال سازمان د افغانستان پر حکومت ژغ وکړ چې د ملکی خلکو د امنیت ته خوندې کول لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وای پاچن او هاس کمین ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو تیاری نسی او هغه ریپورتونه ردوي چې وای دا ولایت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یادایش تر شدید ګواښ لاندې دی. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسد الله فراهی پرون خبر اعلان تول چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولای سي.
امنیتی ارګانو ټول په دې توافق رسیدلی دي خپل ټول چک پوینټو ته به هدایت هم ورکړي چې موږ هیڅ غیر مسؤلی وسلواله ته اجازه نه ورکو چې په ښار کې داسې مانور اجرا کړي.
په ننګرهار کې د ملي اردو چارواکي وای په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوال ته سخت ضربه ورکړل سوې. ښوونځي پرانیستل سوي او حکومتي ادارې بیرته فعال سوي دي. خو د دې ولایت د اچین ولسوال وای چې داعش وسلوالو تیر شپه یو ځل بیا د دې ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو حمله کړې ده. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوالو تیر شپه درې بجې پر دې پوستو د سپکو او درنو وسلو ډلې ز حمله وکړه چې اوس هم دوام لري. مجاهد زیاته کړه چې سیمې ته تازه دمه سرتیر رسیدلې دي. کاڅه هم داعش وسلوالو په دې جګړه کې د تلفاتو اړولې دا کړې خو افغان چارواکو دا ادعا رد کړه. د پروان ولایت د شرالی ولسوالۍ اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د امنیت قمندان بوریدیک پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو قمندان بوریدیک په ظلم او بی عدالتۍ تورن کړ او د هغه د ژر تر ژره لرې کېدو غوښتنه وکړه. پر همدې مهال د پروان امنیت قمندان محمد زمان مموزی وایي چې سیمې ته د دوی پلاوی استول سوی او په دې اړه تحقیقات کوي. تر دې دمه قمندان بوریدیک د دې ولسوالۍ د خلکو د ادعا او پاړه سندې ویلې. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر څلور شپږ افغاني څلوېښت پله، یو یورو دوه اویا افغاني لس پله، یو انګلیسي پونډ شپږ نوي افغاني اتیا پله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني پنځه نوي پله، زر ایراني تومن اتلس افغاني پنځوس پله او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه اوولس افغاني. بیا هم شرغ لست. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که څه هم د داعش ډلې سره د مقابلې لپاره سوریه ته د پوځي ځواک استول رد کړي خو د دې ډلې پر ضد په هوایي حملو کې ګډون ته چمتو دی. پوتین چې په تیرو دوه کلونو کې د لومړي ځل لپاره له ولسمشر باراک اوباما سره د نوي دخو لپاره وکتل، له خپل دې نظر څخه چې داعش ډلې پر ضد مبارزه باید د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه وکړي په شا نه سو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای چې په افغانستان او عراق کې له دیموکراسي سره د مرستې په سیر په سوریه کې هم د دیموکراسي د چنګو لپاره کومک ته تیار دی. روحانی پروندوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې ویل چې هیواد په منځني ختیځ کې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره همکاري ته چمتو دی.
ما همون گونه که در عراق و افغانستان
دی وای موږ به هغه سی چې په افغانستان او عراق مول دیموکراسي سره مرسته وکړه په سوریه او یمن کې هم له دیموکراسي سره مرسته ته تیار یو. روحانی په منځنی ختیځ کې د روان کړکیچ افرا پر امریکا واچول او یو ویل چې امریکا د اسرایلو ملاتړ کوي او د افغانستان او عراق خاورې اشغال کړي ده. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو په سوریه کې د وضعیت د قراری لپاره له داسې سیاسي انتقال سره مخالفه څرګند کړ چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد برخه پکښي ولري. احمد داوود اوغلو پروندشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وویل په سوریه کې د روان بحران لوی مسؤل بشار الاسد دی. د ترکیه صدر اعظم ویل په سوریه کې سیاسي انتقال ته اړتیا سته، خو په هغه کې باید بشار الاسد او هلته پر روان جنایت کې شکیل ډلې برخه باید ونه لري. ترکیه د بشار الاسد له ستر مخالفینو ګڼل کیږي او ټینګار کوي بشار الاسد باید له صحنې لرې شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نوویل چې په سوریه کې د بحران د حل لپاره به له هر هیواد سره ګډ کار وکړي. اوباما په ځانګړي ډول روسیې او ایران ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې په سوریه کې وضعیت باید بدل شي. د امریکا ولسمشر وویل کله چې روسیا د اوکرین په کورنۍ چارو کې لاسوهنې کوي نړیوال لاس تر زنې لاندې نشي پاتې کېدلی، خو نړیوال د روسیې منځوي کول هم نه غواړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل او تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم ولولې او هم واوري. پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په دې خبرونه کې د دغه مسایلو په اړه په تفصیل اوریدلی شئ. افغان ځواکونو هڅه پیل کړې چې کندوز ښار بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. وسلوال ځواکونه دغه وضعیت د زغم وړ نه بولي.
برای همشهریان عزیز خود اطمینان میتیم کې وضعیتی کې پیش اومده قابل تحمل نیست.
هڅه کوو چې د کندوز د ورستي وضعیت په اړه درته تازه معلومات درکړو. نن د میزان د میاشتې ومنېټه ده او د ملي وحدت حکومت هم یو کلن شو. په دې یو کال کې د ملي وحدت حکومت بهرنۍ پالیسي څنګه و؟
فلحال کوم سیاست چې روان ده دا صحیح سیاست نه ده. د ما نظر دا ده چې په بارنه پالیسی کې بارنه سیاست کې منطقوي سیاست ځای په ځای کې.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی قادر زازای وو. د ملي وحدت حکومت په یو کلنه دوره کې امنیت هم ډېرې ټیټې هسکې وګارلې. په دې اړه هم درته راپور لرو او د خبرونې په دویمه نیمایي کې تاندې څانګې او نیمه نړۍ اونیس پروګرامونه لرو. په دې هیله چې راسره پاتې شئ. زه اسد الله لودنی ما په تخنیکی چارو کې را سره عبید الله عبید همکاري کوي. راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. افغان امنیتي چارواکي وایي د کندوز د ښار نیول ورته د زغملو وړ نه دي او هڅه کوي چې بیرته دغه ښار د طالبانو له کنټروله وباسي. د کندوز ښار تیر ورځ مازیګر مهال له څه باندې لس ساعته جګړې وروسته د طالبانو لاس ته ولوېده. د بیلابیلو امنیتي ادارو مسؤلینو تیره شپه خبریالانو ته وویل چې سیمې ته یې اضافي ځواکونه لیږلي دي. په دې اړه تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان حکومت پر کندوز ښار پرونی حمله تروریستي عمل ګڼي او وایي چې په دې حمله کې د القاعده شبکې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو او نورو بهرنیو جنګیالو برخه درلوده. د افغانستان د پاوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې پر کندوز ښار پرونی حمله یوازې په کندوز کې وسلوالو طالبانو نه ده کړې، بلکې لبیلابیلو سیمو وسلوال او د بهرنیو هیوادونو یو شمېر ډلې په دې پیښه کې لاس لري.
برای همشهریان عزیز خود اطمینان میتیم که وضعیتی که پیش اومده قابل تحمل نیست.
دای وای مش خپل ټول خلکو ته ډاډ ورکو چې دا وضعیت تسمل ور نه دی او ډیر ژر به بدل شي او د کندوز ښار خلک به برته خپل آرام ژوند تر راوګرځي. اوس مهال د کندوز په ټولو ولسوالیو او کمربندي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي چې ځانګړي دندې ورته سپارل شوې دي. جنرال مراد زیاته کړه چې د کندوز په بالایسار، خانآباد، رحمت آباد، ګورټېپا، یارګناک، پل رحمت بای، قلیزال، میدان هوایی او داسې نورو شاوخوا سیمو کې کافی امنیتي ځواکونه موجود دي. د لوی درستیز د مرستیال په حواله د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر نیول سوي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل شي. جنرال مراد هغه رپورټونه هم رد کړل چې وای پر کندوز ښار د وسلوالو تر حملې وروسته د امنیتي ځواکونو په وخت ناتړ نه دی شوی. په همدې خبري غونډه کې پرون د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي وویل چې امنیتي ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره مجبور شوي و چې په احتیاط حرکت وکړي او لدی عمل نه دي توانیدلی چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره په خلاص لاس پوځي عملیات تر سره کړي. شاغلی سالنګي وویل پر کندوز حمله ترورستانو کړي او له بهرای ملاتړ شوی دی.
یک قسمت مشکلات کې د ولایت
هغه ستونزې چې په کندوز کې رامنځته شوي په شار کې وضعیت بدل کړي دی. موږ باید په دې سیمه کې خپل اهداف په جدیت وڅارو. حکومت دی وضعیت ته جدي او هر رخیزه کتنه کوي او امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای دي. هغه څه چې مشتر ډیر اهمیت لري د ملکی خلکو د تلفاتو مخنیوي دی. هر اقدام به د ملکی خلکو د امنیت لپاره پام کې نیول سره تر سره کیږي. افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار تر سقوط وروسته وسلوالو د ښار د سرو زرو مارکیټ د خلکو کورونه او دوکانونه چور کړي دي او د خلکو په کورونه او سرایونو کې مورچلې جوړې کړي دي. د کندوز ښار د سقوط په اړه ګڼ شمېر پښتونسته په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی جنرال امر الله امان وایي چې د کندوز په ښار د حمله په اړه حکومت ته معلومات مخکې له مخکې رسیدلی وو خو امنیتي ځواکونه نه دي توانیدلي چې په وخت د حمله مخنیوي وکړي.
دوی شاید پیسې تولید کړي وي، شاید هغه منطقه اخیستې وي او څه شانتونه له دننه هم وجود لري سوي دي. دا حکومت پورې مربوط لري چې دوی بعد هم د دېنه څېړنه وکړي او دا پیدا کړي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال دا ومنله چې د کندوز په شار د حمله خبر مخکې له مخکې حکومت ته رسیدلی وو. خوشمنه وکړه چې حکومت په دې اړه د څېړنې لپاره یو کمیسیون ټاکلی او ژر به یې دلیل څرګند شي.
د فرشته جلالزی په راپور کې مو اوریدل چې افغان امنیتي چارواکي وایي د کندوز د ښار نیول ورته د زغمنو وړ نه دی او هڅه کوي چې بیرته دغه ښار د طالبانو له کنټرول راوباسي. څو شپې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې د کندوز ولایت ته، البته د کندوز ښار ته تازه دمي سرتیری رسیدلی او ځینې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له حضور پاکی شوی دی. خاغلی صدیقی ویلی چې تمه ده د ورځې په ترڅ کې پراخ عملیات په کندوز ولایت کې پیل شي، خو معلومه نه ده چې حکومت به په څومره وخت کې وکولی شي چې بیرته د کندوز ښار چې تیر ورځ مازیګر مهال د طالبانو لاس ته ولوېد په خپل کنټرول کې راولي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم همدې موضوع ته خپل تفسیر ځانګړی کړی دی. دغه ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
تر ډیره د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو غټکی او تبصرې د کندوز د سقوط عواملو ته ځنګړې شوې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي کندوز ښار د یوې معاملې له مخې په طالبانو پلورل شوی دی. همدې ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې د کندوز سقوط څه پایلې درلودلی سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ښایي طالبان کندوز ونه ساتي، خو په کندوز کې دوی دومره وسلې او وسایل لاسته راوړي چې درې ځله همدغسې نور مرکزونه پرې نیولی سي. د لیکوال په باور د کندوز سقوط د نوي حکومت لپاره چې نن یې کال پوره شو تر ټولو ستر ګواښ او زیان دی. افغانستان ورځپاڼې لیکلي د افغانستان ملي امنیت باید هغه کسان په نښه او ونیسي چې د کندوز په سقوط کې له مخالفانو سره مرسته کړې ده. د چراغ ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي په کندوز کې جګړه او په کابل کې جرګه. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د کندوز سقوط عادي او ساده خبره نه ده چې واورېدل سي او هېره سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د طالبانو لاسته د کندوز لوېدل کېدای سي بلخ، سمنګان او یو شمېر نور شمال ختیځو ولایتونو ته ګواښ پېښ کړي. د سرمقاله لیکوال حکومت سپارښتنه کوي په هره بیه چې تمامیږي حکومت باید دغه ولایت له طالبانو څخه بیرته ونیسي، کنه د لیکوال په باور ناوړې پایلې به ولري. سرخط ورځپاڼې په توند لهجه لیکلي د کندوز والی باید برطرف سي. لیکوال د ولسی جرګې د ځینو غړیو له خوله د کندوز والی محمد عمر ساپای له طالبانو سره په همکارۍ تورن کړی. بل خپلواکي ورځپاڼې سرنوشت په خپل لومړي مخ کې د چارواکو له قوله لیکلي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره پوره تدابیر نیول سوي او ډېر ژر به ونیول سي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي حکومتي مشران د چارو د سنبالښت وړتیا نه لري. د لیکوال پاند کندوز به بیرته حکومتي ځواکونه ونیسي، خو دا د حکومتي مشرانو لپاره د شرم او ستره ناکامي وه. او په پای کې د هیواد ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي لومړی قدم کې باید له طالبانو څخه کندوز زر بیرته ونیول سي، وروسته د کورنیو او بهرنیو هغو کړیو راز افشا شي چې یاد ولایت طالبانو ته سپارلی.
لس بجې او پنځلس دقیقې شوې. که چیرې تاسو انټرنیټ لرئ کولی شئ زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم وګورئ او هم واورئ. دغه راز فیسبوک پاڼه هم لرو، تاسو کولی شئ چې زموږ فیسبوک پاڼه خوښ کړئ او په دې فیسبوک پاڼه کې وخت په وخت نوي خبرونه او راپورونه تاسو ته وړاندې کیږي. د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، د ملي وحدت حکومت یو کلان شو. ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې په پنځو کړیو کې تشریح کړلې. په دغو پنځو کړیو کې ګاونډیان اسلامي هیوادونه، د افغانستان ستر مرسته کوونکي هیوادونه لکه امریکا، کاناډا او جاپان، آسیایي هیوادونه او نړیوال سازمانونه شاملېږي. خو په دغه موده کې له نړۍ خاصتا ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکو یو لړ لوړې ژورې هم وګاللې. په تېر یو کال کې د ملي وحدت حکومت بهرنۍ پالیسۍ ته قسیم سولمل کتنه کړې او په اړه یې دا تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
د چارو یو شمیر کارپوهان د ملي وحدت حکومت بهرنۍ سیاست تر ډیره له کورنۍ ناخوالو څخه اغیزمن او تر یوه بریده ناکامه بولي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر ساپی وای، د حکومت سیاسي تشکیل ته په کتو د نورو برخو په ګډون په ډیپلوماتیکو دسکاو کې هم سلیقوي چلند سوی او دا کار پر بهرنۍ پالیسۍ بې اغیزې نه و.
له هغه ځایه چې دوی په دې نه دي بریالي شوي چې یو مسلکي حکومت، کاردان حکومت منستر اولی، یعنی کار و اهل ده کار تا وسپاری، اما غده چه پا خارجی سیاست که هم ناکامه دی. سو چه منگ نمایندگیگان ده خارجی لرو، کنسلگریگان لرو، سفارتون لرو، یعنی یو دو فیصد باید دوی پا تعریف ده دیپلوماسی و خارجی سیاست که پوشی اتیا فیصد نور، نوی فیصد نور ده خپل و خپلوان دی، پا روابط و منستر اقلی دی.
خوب اولسی جرگه که بیاد خلق و استازی ده ملی وحدت حکومت ده بهرنی پالیسی پا برخه که زین نوری سپرشتنی لری. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی وطن دوست وای، دا بغور وای که حکومت په خپل بهرنی سیاست کې د سیمې پر محوریت بهرنی تګلارې ته دوام ورکړی وای، نه د لویدیځ پر محوریت.
فی الحال کوم سیاست چې روان ده دا صحیح سیاست نه ده. د ما نظر دا ده چې په بهرنۍ پالیسۍ کې، بهرنۍ سیاست کې منطقوي سیاست ځای په ځای کې روسیې سره، چین سره، هند سره، نورو هیوادونو سره، عربي هیوادونو که موږ سره راځي، هغوی سره یو ښه تګلاره جوړه کړي تر څو د افغانستان دغه بحران وباسي.
خو یو اساسي انتقاد چې د ولسی جرګې د غړو او کارپوهانو لخوا هم پخوانی او هم اوسنی حکومت متوجه دی، هغه د روشانه بهرنۍ تګلارې نشتون دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال ویلي و چې د بهرنۍ سیاست د اساسي کرښو تدوینې په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري او د دې کار لپاره یو کمیسیون ګمارلی دی.
تدوین اصول اساسي و یا دکتورین سیاست خارجي
د بهرنی سیاست د اساسي کرخو تدوین او ملي شورا ته لیګل زماله کاری لومړیتوبونه څخه دي. په دې برخه کې موږ یو کمیسون په پام کې نیولې چې عملانه کار پیل کړی دی.
خو د یو کال په پوره کېدو سره لا هم د بهرنی پالیسۍ د تدوین لپاره عملان کار نه دی پیل شوی. د بهرنی چارو وزیر همدارس ویل چې د ملي وحدت حکومت بهرنی سیاست تر ډیره پر سیاسي، امنیتی او اقتصادي محورونو تمرکز لري. د سیاسي امنیتي محور په برخه کې د ملي وحدت حکومت لمړنۍ اقدام له امریکا او ناتو سره د امنیتي تړونونو لاسلیک کول او د غرض امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سفر و. دغه سفر له افغانستان څخه د امریکا د پوځي او د غرض مالی مرستو د دوام لپاره ډیر مهم بلل کیږي. خو په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره د سیمې او اسلامي هیوادونو په کچه د ملي وحدت حکومت هڅې هم د پام وړ دي. ولسمشر اشرف غنی د حکومت تر جوړېدو سم دستي وروسته خپل لومړني بهرني سفرونه له سعودي عربستان او چین څخه چې یوې په اسلامي نړۍ او بلې د سیمې په کچه له پیاوړو هیوادونو څخه دي پیل کړل. د دغه سفرونو هدف دا هم چې د یادو هیوادونو له نفوذ څخه پر پاکستان فشار راوړلو لپاره ګټه واخیستل سي، هغه هیواد چې له همکاري پرته په افغانستان کې د سولې ټینګښت ناممکنه بلل کیږي. د ملي وحدت حکومت د تیر پر خلاف له پاکستان سره خپل اړیکو کې د پام وړ بدلون راوست او دغه هیواد د همکاري د جلبولو لپاره ان نیم امتیازونه ورته ومنل چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې نولیدل سوي. که څه هم ظاهرا پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني له سفر سره د غیوات له افغانستان سره د همکارۍ لپاره یو لړ ژمنې وکړي، خو نه یوازې دا چې د غژمنې په تیر یو کال کې عملی نسولې، بلکې په افغانستان کې د نامنیو د دوام لامله د دوړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا د تقابل تر بریده ورسېدې. اخوله پاکستان سره د اړیکو نږدېوالي د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې اغیزمنې نه کړې. هغه څه چې نوې ډیلی ته د ولسمشر وروسته بیا د اجرایي رئیس د سفرونو او ورڅخه د هندي چارواکو د تود هرکلی پر مهال جوته سوه. په همدې حال کې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې هم تر ډیره د کارپوهانو په باور له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو او د یمن په مسله کې د افغان حکومت د دریځ تر سیوري لاندې وې. د بارونی تګلارې په سیاسي امنیتي محور کې د حکومتي مشرانو له هڅو څخه که څه هم د یو کال له تیرېدو سره سره کومه د پام وړ نتیجه ترلاسه نه سوه، خو په خپله ولسمشر اشرف غني وایي حکومت توانېدلی څو په دغه موده کې نړۍ د افغانستان پر رښتینی دریځ قانع کړي.
ما خپل اخري کوښښونه د منطقې په سطح وکړل، د نړۍ په سطح وکړل، څو لاسته ونې لرو. اول نن د افغانستان په موقف باندې، د افغانستان په برحق موقف باندې ټوله دنیا را سره قانع دولت میاست مخکې دنیا را سره نه وه، پر شک کې وه، اعتبار یې نه درلود، مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړ.
د سیاسي امنیتي محور په پالیسي کې د ملګرو ملتونو په ویایم اسمبلی کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ګډون هم د پام وړ دی، چې په ترڅ کې افغان حکومت د ګاونډي پاکستان د مداخلو په وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کوي. خو دا تیر یو کال د ملي وحدت حکومت مشرانو د اقتصادي همکاریو او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هم د نړۍ په کچه یو لړ هڅې وکړې، چې د لندن په کانفرنس کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لپاره د ولسمشر او اجرایي رئیس ګډون یادولی سو. د ملي وحدت حکومت په تیر یو کلن سفر کې د اقتصاد محور بهرنی پالیسي په ترڅ کې هڅې وسوې څو افغانستان د سیمې په کچه په یو ترانزیتي او سوداګریز مرکز بدل سي. د همدې هدف لپاره د حکومت مشرانو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ایران، پاکستان، هند او متحده عربی اماراتو ته د سفر په ترڅ کې هڅه وکړه څو د افغانستان په مرکزیت د سترو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره له دغو هیوادونو سره خبرې وکړي. په دغو اقتصادي پروژو کې ټاپي، کاسا زر، د چابهار بندر، د لاجوردو لاره او د اورګاډي د پټلۍ غځول شامل دي. د ملي وحدت حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په پنځمه کړۍ کې د شانګهای او سارک سازمانونو په کلنۍ غونډو کې د افغان چارواکو ګډون او په کور دننه د ریکاش پاش او سام غونډو جوړول د افغانستان د امنیت او اقتصاد محور بهرنۍ سیاستونو عمده بیلګې بللی سو. د چارو کارپوهان وایي حکومت ته لازمه ده څو ژر تر ژره لومړی د افغانستان د بهرني سیاست کرښې روښانه کړي او داسې یوه پالیسي غوره کړي چې پکې تر هر څه مخکې د افغانستان ملي ګټې خوندي سي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
درانه اوریدونکو، کچیر تاسې هم د حکومت د یو کلونو فعالیتونو په اړه نظر لرئ نو کولی شئ په 0000 شمیرې موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغام را سره شریک کړئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو یو کال اوړي، خو ناامني لا هم د دغه هیواد د خلکو په وړاندې لوی ګواښ دی. خلک او په ملي شورا کې د دوی استازي له ناامنیو شکایت لري، خو د حکومت مشران او امنیتي چارواکي هم نه پټوي او وایي چې تیر یو کال د دوی لپاره له امنیتي نظره یو ستونزمن کال و. خو د ستونزو تر څنګ دوی د یو شمېر لاسته راوړنو خبره هم کوي. زموږ همکار اجمل تورمان دا ټول په یو مفصل راپور کې وړاندې کوي.
له کرزي نه غني ته د واک د لیږد او د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو دا د یو کال وړي، خو لا هم ناامني په افغانستان کې د دغه هیواد د خلکو د ژوند په وړاندې لوی ګواښ ګڼل کیږي. ولسمشر او د وسلوال پوځ اعلی سرقومندان محمد اشرف غني دا مني چې د حکومت لومړی کال یې له امنیتي اړخه یو ستونزمن کال و، خو تر څنګ د افغان ځواکونو پیاوړي روحیه، میړانه او سرخندنه سته.
این سال دشوارترین سال 14 سال گذشته بود. خوشبختانه چون آمادگی داشتیم. لدانگام نه تر پرونه پوره دا اردو، دا ملی امنیت، دا ملی پولیس سلها میله پا مخ کتلای.
په ورته وقت که دا افغانستان دا ملی دفاع وزارت هم تیر یو کال دا امنیت لنظره، دا افغانستان لپاره دا یستونمن کال پتوگه یادوی، خود دی تر چنگ دا یوش میر لاست راورن و خبره هم کوی. دا افغانستان دا دفاع وزارت دویان رسیال دولت وزیره.
دوی خو پلان داسی و چې بهرانیان د افغانستان نه ووزي، دوی په افغانستان کې لوی مرکزونه جوړ کړي او حکومت ته ستر خطر رامنځته کړي، حکومت د سقوط سره مخ کړي. مګر تاسو ولې د دوی د خیبر عملیات اعلان کړ، د اعظم په نامه باندې عملیات اعلان کړ، څکل دوی خپل په ټول توان سره په خپل قوت سره دوی بریدونه وکړه.
د ښاغلي وزیر په وینا د افغان دولت وسلوالو مخالفینو غوښتل چې اته ولایتونه او شپېته ولسوالۍ ونیسي او دوه لویې لارې هم وتړي، خو د افغان ځواکونو له توندو غبرګونونو سره مخ شول. د تیر یو کال روان نامنۍ ټول افغانستان په ځانګړي ډول یو شمیر ختیز او شمالي ولایتونه وځپل او د طالبانو ترڅنګ داعش هم ګوډ ګوډ خپل تور اجنډا ورپوله او د خپلو جګړیزو فعالیتونو بیرګې وښودي. د نامنیو تر دې حده د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران او ځایي چارواکي اندېښمن کړل چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم د فاریاب او سرپل جبهو ته ورودانګل. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم پوځي دریشي واغوسته او د افغانستان په ملي شورا کې ختیځ میشتو چارواکو حکومت ته ګواښ وکړ که د ننګرهار د نامنیو په اړه چپه خوله پات شي نو دوی به خپله اقدام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د افغان دولت وسلوالو مخالفین غوښتل چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې مرکزونه جوړ کړي خو د ماتې سره مخامخ شول. خو تیرو راپورونو ته په پام سره ویلی شو چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو په تیر یو کال کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د لنډمهالي لپاره یو شمیر ولسوالۍ لکه موسی کلان، نوزاد، کوهستانات، چاردره، دشتیاچی او یو شمیر نورې لاندې کړي چې ځینې اوس هم د دوی په ولکه کې دي. عام خلک دوی چې تر هر چا زیات په تیر یو کال کې د نامنیو مزه څکلې وای چې حکومت په دې برخه کې پاتې راغلی.
زما نوم عبدالستار، امنیت ډېر ګډوډ دی، هیڅ لاره نه لري، حالات ډېر خراب دي. په لار کې کوه مو خو تورخم لین دی وروره، کله طالبانو خلک کوس کړي، کله داعش کوس کړي، کله گاډي بي ولي، ډېر حالات خراب دي.
محمد جواد، امنیت صحیح نه و، حکم وادي چې دی ورکړی هغه وادو کې خدای ولاکه دوره په امنیت نه، یو کابل کې لږ په دې ښار کې امنیت ده، نور خو اطراب ته اوس ارزي کې داس نه امنی ده. کله وګوره د طالب په نوم راوځي، کله وګوره داعش په نوم، اوس خو په جلال آباد کې نو بیخي داعش ډېر شو.
د راپورونو له مخې په تیر یو کال کې د نامنیو له امله ډېری ملکي خلک اغېزمن شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې نه یوازې د مخالفینو په حملو کې، بلکې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم ملکیان اغېزمن شوي دي.
د سړک د غاړې ماینونو بیا هم په دغه دوره کې د ډېری یو ملکی خلکو ژوند واخیست. انتحاري حمله په خپل ځای پاتې دي او ځمکني منظم جنگونه ډېر شوي چې دا هڅې د جغرافي او د یوې اداري واحد د نیولو لپاره د مخالفینو لخوا شوي دي. کله چې دوی هم عملیات کړي او د استوګنې پر ځایونو مرمۍ لګیدلې، یو بشري ناورین د ملکی خلکو پر وړاندې دی.
خلک د یو کلنې نامنۍ په ترڅ کې یوازې وژل شوي او ټپیان شوي نه دي، بلکې له خپلو کورونو هم بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین وایي چې په تیر یو کال کې د روانو نامنیو له امله 2 لک افغانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
از ماه میزان سال گذشته تا میزان سال جاری،
د تیر کال د میزان له میاشتې د روان کال تر میزان پورې له هلمند، فاریاب، کندوز، غور او بادغیس څخه 2 لک کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي، چې له دوی څخه 80,000 بیرته خپلو سیمو ته کډه شوي او 1,00,000 له هم په خپل حال پاتې دي.
د افغانستان په ولایتونو او پایتخت کې انتحاري حملو او موټر بم چاودنو هم ګڼ شمېر کسان وژلي او ټپیان کړي دي، چې تر ټولو سترې د کابل ښار د شاه شهید موټر بم چاودنه وه چې په سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. او د راپور لیکلو تر دې دمه وروستۍ په پکتیکا ولایت کې یو ځل بیا د والیبال په یو میدان کې د موټر سایکل سپرو لخوا د یک شنبې د ورځې هغه چاودنه وه چې 10 کسه پکې ووژل شول او تر 150 زیات ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي په تیر یو کال کې د ناامن افغانستان په امن کولو کې ټیټ رتبه سرتیری نه ملامتوي، بلکې ټوله پړه په مدیریت اچوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح:
په مدیریت کې ډېر زیات ضعف و، په مدیریت کې ډېره زیاته کمزوري وه، او ټیټ رتبه سربازانو خپل جرأت او ایمانداری دنیا ته وښودله چې هغې زیاته قرباني ورکړه. ولې که چېرته زموږ په دغې مدیریت کې ښه خلک مقرر وي او هغه ورزیده خلک وي، هغې کولی شو دغه سربازان زموږ ښه سوق اداره کړي وي، ولې بیا زموږ تلفاتو کچه راکمېده، ولې مرګ جوبله زموږ ډېره زیاته شوې ده او په کار دومره نه وي شوې.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا مني چې په تیر یو کال کې د دوی تلفات ډېر ول، خو زیاتوي چې د مخالفینو په پرتله دوی ته کمه مرګ جوبله اوښتې ده. دوی وایي د وسلوالو مخالفین ملاوي پردیو ترهګرو او استخباراتو ورتړلي او په مخامخ جګړه کې هم تر څنګ ولاړ دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې اوس هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د دغو کسانو په وړاندې تصفیوي عملیات روان دي. خو د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې تر کومه افغان ځواکونه لکه څنګه چې لازمه ده په درنو او پرمختللو وسایلو تجهیز نشي او د ځمکني ځواک تر څنګ یو پیاوړی هوایي ځواک هم ونه لري، ستونزمنه به وي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې په بریالي ډول هر ډګر خپل او دښمن ته ماتې ورکړي. دوی دغه شان تر دې دمه د ملي دفاع وزارت سرپرستۍ ته په اشاره سره ټینګار کوي چې امنیتي کلیدي پوستونه باید د سرپرستو لخوا نه بلکې د هغو کسانو لخوا اداره شي چې د ولس استازو رای ورکړي وي.
دوستانو، د ورځې په ترڅ کې د حکومت د نورو یو کلونو فعالیتونو او کمزوریو په اړه هم درته بشپړ راپورونه لرو. هیله ده چې له موږ سره پاتې شئ او تاسو کولی شئ زموږ دغه مفصل راپورونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم وګورئ. پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. اوس د سهار 10:30 شوې. سید کمال شاه عارف راغلی ترڅو د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیول لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل سي. د افغانستان نړیوال سازمان یا امینیسټ انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې پر شکل خو وژغ وکړ چې د ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي. د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي چې داعش وسلوالو تیر شپه یو ځل بیا د اچین ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوسټو حمله کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له دیموکراسي سره د مرستې په څیر په سوریه کې هم د دیموکراسي د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې په سوریه کې د بحران د حل لپاره به له هر هیواد سره ګډ کار وکړي.
اوس به د حکومت د یو کلنو فعالیتونو په لړ کې د عدلي او قضایي سیستم په اړه واوري. په تیر یو کال کې عدلي او قضایي سیستم هم پرمختګونه او نیمګړتیاوې درلودې. په دې اړه د ناجي صاپی راپور او یا ورپسې تاند څنګه او نیمه نړۍ اونیس پروګرامونه.
په افغانستان کې کلونه کېږي چې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره ډېرې هڅې کېږي، خو لا هم په ډېرو برخو کې پر نظام نیوکې نه دي کمی شوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې د ملي وحدت حکومت رهبران په تیر یو کال کې د یو شمېر خپلمنځي اختلافاتو له وجې نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي. د مدني ټولنې فعال سید میسم احسانی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د قضیه په ګډون په ډیرو برخو کې لازم اقدامات و نه شول.
موږ ډیرې لویې قضیې درلودې، لکه کابل بانک، د ښار جوړونې وزارت، د کارکوونکو د اختلاس او لسګونه نور مسایل دي چې په خواشینۍ سره تر اوسه په اړه لازم اقدامات نه دي شوي. موږ په تېر یو کال کې نه یوازې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح شاهدان وو، بلکې برعکس موږ په دغو ادارو کې د سرپرستۍ د دوام شاهدان وو.
د ملي وحدت حکومت په کاري دوره کې د فرخوندې د وژل کېدو قضیه، کابل بانک دوسیه او د ښار جوړونې وزارت د شپږو کارکوونکو د اختلاس مسله له مهمو دوسیو شمیرل کیږي. همدارنګه د سترې محکمې د رئیس ټاکل کېدل، د سترې محکمې د عالی شورا غړیتوب ته د یوې ښځې ورپېژندل له نورو مواردو دي. خو په دغو دوسیو کې د فرخوندې د وژنې قضیه د نړیوالو پام ځان ته راجلب کړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون اندېښنه څرګندوي چې د فرخوندې دوسیه لا هم نهایي شوې نه ده. د دغه کمیسون وایي رفیع الله بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیر یو کال کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لیدل کېږي. د فرخوندې قضیه هم عدلي او قضایي نظام ته یو ازمایښت و او تر اوسه هم حکم نهایي سوی نه دی چې دا د تاسف وړ خبره ده.
وشت کلنه فرخونده سموده مرکی د یو شمیر کسانو لخوا د قران کریم د سوځولو په تور په وهلو ټکولو وشل شو. د کابل ابتدایه او استیناف محکمه خپل ورسه پریکړه په دی اړه نهایی کړي او اوس مهال د دوسیه د ستره محکمه تر سیړنې لاندې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ستره محکمه رئیس وایي چې په تیر یو کال کې د نورو لاسرولونو ترڅنګ د قضایي قوې نږدې شپېته کارکونکو د فساد په تور لنیول کېدو ورسته محکمه شوې دي. یوسف حلیم ازادي راډیو ته وویل چې په قضا کې نور رشوت او اړیکو ته ځای نشته.
در طول مدت که سال گذشته سپری شده
د تیر وکل په مده کې زموږ قضایي ارګان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې درلودې. اوس تقریبا 50 قضایي قوې کارکوونکي د فساد په تور نیولي او محاکمه سوي دي او په نورو برخو کې هم جدي کارونه پیل سوي دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د خپل کار په پیل کې ډاډ ورکړی و چې ډېر ژر به په قضایه مقننه او اجرایه قوو کې اصلاحات رامنځته شي. ښاغلي غني ویلي و چې له فساد سره مبارزه د ده په کاري لومړیتوبونو کې راځي. په عین حال کې د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون په قضایي برخه کې د ملي وحدت حکومت له کارونو په نسبي ډول رضایت څرګندوي. د دغه کمیسیون غړي محمد عبدو وایي چې په عدلي او قضایي نظام کې د یو شمېر پرمختګونو سره سره ستونزې هم موجودې دي.
په صورت نسبي رضایت خود داریم.
موږ په نسبي ډول رضایت لرو، خو زموږ ټینګار په دې دی چې عدالت او د خلکو رضایت باید تامین سي او دا مسایل موږ ته لومړیتوب لري. تر هغې چې په دې برخه کې قانون تطبیق نه سي، موږ په دغه نظام کې د خلکو په استازیتوب ویلی سو چې د یو شمېر پرمختګونو په اړه رضایت لرو، خو د یو شمېر ستونزو له وجې شکایت هم لرو.
ومو غوښتل چې په تېر یو کال کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د کارونو په اړه هم معلومات ولرو، خو د دې ادارې مسؤلانو وویل چې په نږدې ورځو کې به په دې اړه راپور برابر کړي. دا په داسې حال کې چې د لوی سرنوالۍ اداره له ډېرې مودې راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي. د ګلف په نوم د یوې څېړنیزې ادارې لخوا په تازه څېړنه کې په افغانستان کې یوازې 25% افغانانو ویلي چې د افغانستان په قضایي سیستم او محاکمو باندې باور لري. د رپورټونو په اساس په هغو سیمو کې چې طالبان فعالیت لري، خلک د قضایي سیستم او محاکمو پر ځای د خپلو ستونزو د حل لپاره طالبانو ته مراجعه کوي. له دې ټولو سره یو شمېر حقوقي کارپوهان هم د افغانستان له قضایي سم څخه راضی نه دی. افغان کارپو بصیر حقیار وایي چې په تیر یو کال کې هیڅ ډول اساسي تغیرات نه دی راغلي.
زه فکر کوم چې په دې یو کلنه دوره کې قضایي سیستم کې
سره لدی چې په قضایي درو کې د فساد موضوع د ملي وحدت حکومت مشران هم مني، خو ټینګار کوي چې له فساد څخه د مخنیوي لپاره به جدي هڅې وکړي. کارپوهان او عام وګړي بیا وایي چې هر کله چې په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات راشي، دا کار به په نورو ادارو کې د فساد په مخنیوي کې ګټور ثابت شي.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله کومې ادارې ته د کاري مرکه یا انټرویو لپاره غوښتل شوی؟
اوه زیات لیلیو، البته انټرویو لپاره
دا ځای ما ته سم نه و معلوم چې دوی کوم منزل کې انټرویو لمه څخه اخلي.
یو دفتر ته مې سی وی ورکړې وه او ټلیفون چرته وکړ، زه ډېر خوشحاله شوم.
یو ځلې تللې وم، څه چې مې په سی وی کې لیکلي وو صادقانه درته وایم، فکر کوم چې هغه دومره ډېر کومه کې نه و.
که کوم دفتر د کاري مرکې لپاره ور وغوښتلې، نو کومو خبرو ته باید پام وکړئ چې په انټرویو کې بریالي شئ او کار ومومئ؟
کله چې مرکې ته ورنږدې په ځان باندې باور ولرئ.
کاري مرکې لپاره آمادګي ډېره مهمه ده.
مطالعه مې ورته وکړله، لباس مې ورته جوړ کړ.
ملګرو دا تاندې څانګې په دې برخه کې ښه او ګټور چلونه در زده کولای شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، څه موده مخکې مو د کارموندلو لپاره د لنډ ژوندلیک یا سی وی په اړه خپرونه لرله. کله چې سی وی قوي وي، نو اړوند اداره هغه کس ټاکي یا شارټ لیست کوي او د کاري مرکې یا انټرویو لپاره یې ورغواړي. پوښتنه دا ده دوستانو چې کله ټول معلومات په سی وی کې ځای شي، نو د انټرویو څه ضرورت؟ دا پوښتنه محمد آصف جلالزی راته ځواب کړي. ښاغلی جلالزی، له تیرو څو کلونو راهیسې د بشري سرچینو، پالیسی جوړونې او د څېړنو په برخه کې په مختلفو وزارتونو کې دنده ترسره کړي.
مرکه پنځو اهدافو په خاطر باندې ترسره کیږي. یو دا چې هغه معلومات چې د مخکې له مخکې په خپل سی وی کې وړاندې کړي دي، د هغو د بیا تایید په خاطر باندې د خپل خوله باندې هغه تایید کوي چې دا څه په سی وی کې لیکلي دي رښتیا دي. دوم هدف پیدا شي مرکه چې ګوري چې کوم شان چې د په فورمه کې وړاندې کړي دا رښتیا واقع لري، د کرکټر د خبرو کولو سره، یعنی د اوسنیو بیاناتو سره د فهم قوت لري. دا رښتیا په دې کې دا شته کنه نشته چې هلته ولن کړي. دا دوه موضوع شوله. درېمه موضوع چې دی مرکچی د کاندید د ضعف او قوت نقطې په ګوته کوي. په څلورمه موضوع کې کاندید کې په وظیفه پورې د اړوند مسلکیتوب جوهر پکې د لټوي پکې ګوري، او بل دا چې مرکچی په ټوله کې د یو مناسب ترين شخص د پلاټ کې د وظیفې لپاره استفاده کوي.
راځي له دغه ځوانانو واورو چې دوی کله کومې ادارې د کاري مرکه یا انټرویو لپاره ورغوښتي، که ورغوختی دي نو څه تجربه لري؟
عارف اکمل يم د کابل ښار یو تنسیدین کای یو دفتر ته می سی وی ورکړی و او ټلیفون چرته و کو زه ډیر خوشاله شوم. اول دینه چې زه شارټ لیست کې شوی وم زه کډیر کسان و بی خصیت کسان هغه ته ثبت نام کړی و ور وی غوختم ما د مطبوعات په دګر کې د امتحان ورکوه مطبوعاتي برخه کې بغه برخه کې میونی مطالعه کړی و او سبا ته چې ورتلم زه خپل نیم سات مخ کې ځان ورسوه غځای ته مال چې په وخت هم ځکه چې زه په اول انټرویو کې زنه وخت ورغلی و نو زما کار وینده کیسه په اول ورځ د مې اعتبار کې میده
عزت الله ده ادیب تخلص کامه یو دفتر کې انټرویو و هغه د پر مسیوی لګلی و هر څه مطالعه مې ورته وکړله لباس مې ورته جوړ کړ په دم چې څوک برانه پوښتنه کوي هغه چې سوال نه کول سرګ مې په سترګو کې ورته خېخې کړې و تر څو هغه مقابل لور زمونږ د تاثیر لاندې راسي نو مونږ چې دغه د تاثیر لاندې راسو
خو همزولو پیغله پاکیزه بیا هغه څوک ده چې سی وی بل چا ورته جوړوه او شارټ لیست شوی هم و خو په انټرویو کې ولې ناکامه شوه دا وایي
سره له دې چې زه ډېره زیاته کاري انټرویوګان ته نه یم تللی یو ځلې تللی وم څه چې مې په سی وی کې لیکلي و صادقانه درته وایم فکر کوم چې هغه دومره ډېر په ما کې نه و او ماته سی وی بل چا جوړه کړې وه بیا زما سی وی یو بل کس لیږلی وه او ماته یې ټلیفون وکړو چې فلانکي دفتر ته ولاړه شه داسې ګونګۍ هغه دفتر ته لاړه ما په دې ډېره زیاته خفه وم چې زه یو داسې پوسټ لپاره چې هغه ډېره اساسي پوسټ وي ښه پوسټ وي غټ پوسټ وي زه ولې د خپله شاعر ته ما ځان خبر نه کړ او داسې ناګهانه ولې ورته ورغلم دا مې اوله انټرویو وه چې زه واقعا خو کې ډېره ناکامه هم شوم او اوس چې څه زما په سی وی کې پراته دی هغه ټول صادقانه دی
کله کله د کامیابۍ او ناکامۍ ترمنځ ډېره کمه فاصله وي شفیق نیکزاد د انټرویو د ځای دقیق ادرس نه واخیسته کله نور ځنډې هم کړی وای نو اغلی شفیق وای
د دې ځلې ما امتحان ورکړی دی د وروستۍ ځل به تاسو سره شریک کوم چې کله ما امتحان ورکوي نو دا ځای ما ته سم نه و معلوم چې دوی کوم منزل کې انټرویو له ما څخه اخلي خو زه لومړی منزل کې ولم او انټرویو ته 15 دقیقې پاتې ولې خو انټرویو په 15 منزل کې ولا نو زه په دې لیک ټایم کې به 15 منزل ورغلی وای او 15 منزل ځینې سي هم سړی شاته کوي نو خامخا غیز په چا باندې کوي تنفسي حالت باندې او 15 دقیقې انټرویو ته پاتې ولې سي لنه کې مدر په انټرویو کې زه نه پاس شولم کامیاب شولم
ملګرو یو ځوان صاحب نظر سید خالد ساده د اغلی نیکزاد د خبرې ته په اشاره سره په انټرویو یا کاری مرکه کې ځینې مهمه خبرې راپګوته کوي او وایي چې په وخت تک مو د انټرویو اخیستونکو په مخ کې موقف لوړول شي
د کاری مرکې لپاره آمادګي ډېر مهمه ده چې سره دی ولري ده مربوطه وظیفه لپاره په خپل وخت باندې تک ډېر مهمه خبره ده چې ستر ځوانان په دې کې پاتې راځي او یو ځینې شې چې ډېر اصول دی هغه د مرکې د وخت ته نه ولدي او په خپل وخت رسیدل لباس ډېر مهم دی یا ظاهري قیافه جوړول خصوصا د وختانو جوړول ګمنځول د تحصیل لاندې نه راتګ ډېر مهمه خبره ده تر څو ځوانونه کولای شي خپل هغه جرأت ترلاسه کړي ډېر وخت داسې کېږي چې ځوان ډېر خپې وظیفه په اړه ډېر معلومات ورسره وي ولی بیا چې کله ځي دفتر تحصیل لاندې راځي معلومات ترلاسه کړي مهمه خبر بل ده چې د ځان د معرفي په وخت کې دروغ ونه وي
محمد آصف جلالزی هم دې ته ورته خبرې لري او زیاتوي
که چیرته مثلا څوک کوم مرکه ته ځي که ته په ایمیل یا په لیک رسمي لیک سره خبر ورکړ شوی اوسېږي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه لیک بیرته ځواب کړی شي او د لیک په واسطه باندې د خپل ورتګ څخه هغه ته اطمینان ورکړي چې دا یې په هغه شخصیت کرکټر باندې ښه اغېز لرلی شي دوهم دا چې د اړوند ادارې د مخینۍ او کارونو په اړه باندې باید پلټنه وکړي معلومات پیدا کړي هلته مرکې ته په آماده شکل باندې ورشي همدارنګه د خپلو شخصي وظیفوي مسلکي او نورو اسنادو کاپیګانې باید له ځان سره ولري
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاږي
هاغه جن عمرګي سار په دنیا چې دې روسا
ملګرو د کاری مرکه یا انټرویو لپاره د ظاهري قیافه د جوړولو او ادارې ته تر ټاکلي وخت یو څه مخکې د ځان رسولو ترڅنګ د انټرویو لپاره چمتواله یا تمرین هم ډیر مهم دی ما ویل ځینې ځوانان له انټرویو یا ویر لري او زر تر تاثیر لاندې راځي یا په اصطلاح بی جرأت کیږي دوی باید څه وکړي چې دغه ډاری راکم او یا ورک شي د دې پوښتنې ځواب هم دوستانو محمد آصف جلالزی راکړي خو د دل خبر وړاندې محب الله حنیفی ته غوږدو چې څه ماهرانه او تمثیلي تمرینونه یې کړي
کله مې چې امتحان لپاره چمتواله نو ما خپل موبایل چالان کړ ریکارډینګ مې شروع کړ جدا خونه کې خپل ریکارډینګ د زه 15 ورته متاثر شوم بعد له 15 شپږ ورونه خپل غ خالی کوټه کې خالی او تا کې زه به دیو ته ندلم چې خپل ریکارډ صحیح کم سبا مرکه ته چلاړم نو هغه کوم مخکینی تاثیرات چې وسنی تاثیر ډیر بدلونه کړی بالکل دا خ تمرین دا ځکه چې ما تمرین کړی دا یو ځل نه درې ځلې مې تمرین کړی دا کار درې ځلو ته غوښتل شم مخکې لغنه چې لاړ شم مغه انټرویو ته دا کار مې کړی
اوس بعد کاری مرکی لپاره د تمرین پارزخت د محمد آصف جلالزی خبري واورو چی وای کغواړی د انټرویو پر مهال تر تاثیر لاندې را نشینو مخکی ل مخکی تمرین وکړي.
نو شانو درف په خاطر باندې ټولو خطر قدر چې کله چې مرکی ته ورنږدې په ځان باندې باور ولري، یعنی کوم سره په پوره مدګي سره مرکی ته ورشي ان شاء الله دا مشکلات حل کیږي او تمرین وکوي. دا مرکه لدان سره په تمثيلي شکل باندې څو واره لدان سره د تکرار کې مصنوعي پښتني ځان ته جوړ کې، تمثيلي پښتني ځان ته جوړ کې، بیرته خپل ځان ته جواب ورکړي او دا تمرین څو ځله په کور کې لدان سره تکرار کې.
خاغلی جلالزه مو د مرکه کوونکو یا د انټرویو اخیستونکو لدینو میتودونو خبروي.
ممکن کاندید د مرکه چي له دوه ډول برخور سره مخامخ شي. لمړی په خپ مو چاپیرال د دوستانه په چاپیرال کې پښتني تل مطرح کوي او یا به هم د پښتنو د ایرای طرز یا د مرکه د پرمخبول میتود روش په سخت او جدي شکل باندې یو کوشش وکړي چې په کاندید باندې فشار وارد کړي تر څو د د مقاومت درجه معلومه کړي چې د سختیو په مقابل کې د څومره مقاومت لري. سره له دې چې په مرکو کې د ډول پښتنو کول ته د سخت چاپیریال باندې سکول ته اجازه نه ورکول کېږي، ولې په بعد مواردو کې د اجازه ورکول کېږي. او دویم ډول روش یا میتود چې استفاده کوي هغه دوګونه یا بیلابیل روشونه دي. یعنی په یو مرکه کې ممکن لومړی سوال په نرم محیط کې یا په دوستانه چاپیریال کې یا په خواږه شکل باندې مطرح شي، دوم د فشار په شکل باندې سخت شکل باندې مطرح شي، دریم سوال بیا په نرم شکل باندې مطرح شي، او په دوستانه کې هم یا مطلق له دوستانه استفاده کوي او یا هم مطلق له شدید او سخت میتود څخه استفاده کوي.
کله کله په انټرویو کې د لوړ معاش غوښتنه، د ځان په اړه ناسم معلومات ورکول او په هر څه د پوهیدلو ادعا کول هم د یو چا د ناکامه کېدو سبب ګرځېدای شي. دا خبره سید خالد سادات کوي. د خپل یو ملګري کې سره سره شریکوي او وایي
یو دوست مې واغه په یوزي کې مرکه ورکول، نو بیا د مرکه پر وخت ویل چې ما ورته ویل زما ماشه خلمه دا به پوه شم چې زما ناکامه نقطه هم دغه وخت خپل باندې قناعت کوم چې ما خنه دی کړی شي. ما ورته دومره ماش ویل چې دا غوي د وسنه پورته یا دا غوي د هغه اداري اصول څخه پورته یا بل څوک چې زما هم دوست هغه په مرکه کې د ځان پاره ورته غلط معلومات ورکړو. بیا بعض ادارات خصوصا انټرنیشنل یا نړیوال ادارات هغه دی چې په اړه پښتنه کې پلټنه کې د سو ریفرنس ورته وی کنه، بیا حتی د فیسبوک اکاونټ پر یوزي نه کې چکیږي، نو بیا د دې باره کې معلومات راخسي دا موږ ته دروغ وي، نو بیا په دې کې ناکام راغی. یعنی په مرکه کې د مهمن نه چې یو څوک دی هر څه باندې پوه شي، جامع الکمالات مهم نه دی، د خپل وس مطابق خبرې کول مهم دي. داسې دونه وجه زه په هر څه پوهېږم، هر څه زه کولی شم، نه په دې باندې بیا هغه څوک چې څوک انټرویو اخیستونکي وي مرکه اخیستونکي وي هغوی په دې پوهېږي چې دا دروغ وي.
دوستانو د کاری مرکه یا د انټرویو په پای کې مرکه کوونکی پوسټ ته کاندید سره پوښتي چې کله دوی کومه پوښتنه لري. محمد آصف جلالزی وایي چې په داسې وخت کې د کاندید چوپ پاتې کېدل مناسب کار نه دی. دی وایي کچیرې د پوسټ اړوند کومه طرحه یا پلان له انټرویو کوونکو سره شریک کړئ نو د کامیابیدو چانس مو ډیریږي. د پای خبري اورو.
کاندید په دغه وخت کې باید ځینې پوښتنې مطرح کړي نه مطلق خاموشه پاتې نشي. یو څو پوښتنې دي چې هغه د شخصیت او علمي لوړتیا دلالت کوي هغه باید مطرح شي. یو مثلا کاندید پوښتنه وکړي چې په نننۍ مارکیټ کې ستاسو لوی رقیب څوک دی، کومه کمپنۍ یا کوم سازمان ستاسو لوی رقیب دی، یا وویل شي چې ستاسو په اداره کې د ارتقا اصول څرنګه دي، یعنی کومو ضوابطو ته په پام سره یو نفر ارتقا کوي، او که ارتقا وکوي د مانوي امتیازات تر څنګ مادي امتیازات څومره ډیریږي، او همدارنګه که ته وایې چې اوسني مادي امتیازات به څومره وي، او که سره ارتقا کوي په کومو شرایطو به ارتقا کوي، او مادي امتیازات به او مانوي امتیازات به څومره لوړیږي. خو په ډېر تخنیکي او مسلکي او مؤدبانه شکل باندې دا سوال مطرح کړه. بله موضوع که چیرته د مرکې په پای کې کاندید مخکې له مخکې څخه یو طرحه یو پلان یا د وظیفې په پخله باندې یو ابتکاري یا یو نوښتي کار کړی اوسي او په لیکلي شکل باندې هغه مرکچانو ته وړاندې کړي، د مرکچانو ډېر زیات جلب توجه د هغوی پاملرنه ځان ته راجلبوي او دته ډېره ګټه کوي.
همزولو خدای دې وکړي چې نننې تاندې څنګه د یوې بریالۍ کاري مرکې یا انټرویو ګټور چلونه درز دکړي وي. خبرونه راټولو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړی او د خبرونه په اړه نظر راته پرېږدي. پته ده facebook.com/tandisange. او زما پر برېښنالیک پته خپل پیغامونه راولېږئ shafaq@rfer.org. د خدای په امان.
جب پیدا دے پورے پخاور کی سی آسمان کی جوند و قرار اور و عبودی نبیوں سے شیر
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. خبرونه کې لمړی لیوی معلولې میرمنې سره غږېدلې یو چې د کورنیو جګړو په وخت کې دواړه پخې غوځې شوې دي، خو بیا هم مبارزه کوي، زحمت باسي او خپلو ماشومانو ته د هوسا ژوند په لټه کې ده. په دوهمه برخه کې لیوی اتر پلورونکې میرمنې سره غږېدلې یم. هیله ده چې د خبرونې تر پایه راسره مل اوسئ. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
افغان میرمنو شبکه له حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې دوی ته ونډه ورکړي. د دې شبکې غړو وویل ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او که په دې ډول تصمیم نیونکو پرېکړو کې ونډه ورنه کړل شي د ډیموکراسۍ اصول به تر پښو لاندې شي. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو ځنډېدلی او معلومه هم نه ده چې دا مذاکرات به کله او چیرې وشي، د افغان میرمنو شبکه له حکومت او د سولې لارې شورا نه غواړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې دوی ته ونډه ورکړي. جمهور رئیس غنی تصمیم لري چې په وزارتونو کې د مرستیالانو څوکۍ ښځو ته ورسیږي او په محکمو کې د ښځو په موقعیت کې اساسي تغییر راولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې باور دی چې په لوړو دولتي پوسټونو د ښځو ګمارنه د دې سبب کیږي چې د ښځو د حقونو څخه ښه استازیتوب وکړي. د هیواد جمهور رئیس له خلکو سره د اختر مبارکي د لیدنو په سلسله کې د جمعې په ورځ د افغان میرمنو سره د لیدنې پر مهال په حکومت کې د هغوی په زیاتې ونډې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د ښځو په وضعیت کې بدلون په ټولنه کې تر ټولو مهم فرهنګي بدلون بولي او ټینګار کوي چې ښځو ته به د دوامداره لاسته راوړنو زمینه برابر کړي. جمهور رئیس غنی داسې مهال په دولت کې د ښځو په دوامداره ګډون او د هغوی ونډه د نه معاملې وړ بولي چې د ځینو ډلو او مخالفینو هڅو کله کله د ښځو فعالیتونه د سوال سره مخ کړي دي. په سمنګان ولایت کې پر یوې مور او لور چې د یوه قاضي لخوا پرې جنسي تیری شوی دی، دوی پیاوړي ګامونه پورته کوي تر څو هغه ظلمونه چې پرې شوي جوت کړي او عدالت عملي شي. هغوی وایي چې د سمنګان ولایت د لومړنۍ محکمې قاضي په لومړي سر کې له یوې کونډې ښځې سره واده کړی دی. هغه وخت هغه د دغې ښځې پر 14 کلنې لور جنسي تیری کړی دی. د جوزجان پولیسو دغه قاضي نیولی دی او وایي چې عدلي او قضایي ادارې باید په دې اړه عدالت پلی کړي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا هغه معلومه میرمن ده چې په ویایې ملسیزه کې خبرګی پخې غوځې شوې دي. د هغې په لیدو مې زړه ډیر خپه شو. خدا چې لوړ همت یې درلود ورته حیران شوم. په نیم ځان په ویلچر کې له سهاره تر بیګا کار کوي، زحمت باسي، ماشومان روزي او خوشاله ژوند کوي. میرمن لیلا په ملالۍ زیږنتون کې د آرشیف په برخه کې ماموره ده. په 1900 کال کې د کور تر څنګ راکټ ولګېد. په دې پیښه کې دواړه خی غوځې شوې. هغه وخت د خوانځي مطالعه او خوبیا هم زده کړو ته دوام ورکړ او له 12 ټولګي نه فارغ شوه. وروسته بیا یو کس ورته د واده پیشنهاد وکړ. اوس شپږ ماشومان لري. خدا چې خلک وایي غم له غم نه شرمېږي، نو دې سره هم همداسې وشول. خوند لس کاله مخکې د یوې 14 پر مهال ووجل شو. دا پاتې شو شپږ یتیم ماشومان او د خدای هیله. نور راته دا په خپل وایي
د طالبانو وخت نه تر اوسه پورې د روغتون کې دنده لرم. 50 کلنه یم او شپږ ماشومان لرم. په مکوریانو کې مې ژوند کاوه. د جنګونو په وخت کې راکټ راغی، دواړه پښې مې پرې شوې. کله مې چې پښې پرې شوې ژوند راته ډېر تریخ شو. شپه ورځ به مې ژړل. هغه وخت زده کوونکی وم. وروسته له دې نه چې پښې مې پرې شوې بیا هم زده کړو ته مې دوام ورکړ، خو له ډېرو ستونزو سره مخ وم. ویلچیر کې به تلم، هر چا به راته هر څه ویل. دې ګوري ته ګوره په څه حال ده. خو ما به سلا کولا بیا د خزل مسلکی لیسې نه فارغ شوم. ډیره خوشاله شوم.
ډیر خوش بودم د لیسې مسلکی زنان.
میرمن لیلا وای خواندی عریضه لیکون کوي و د سره به ډیر مرسته کوله، خو اوس ډیر مشکلات لري. لیوی خو د کور کار او له ماشومانو ساتنه کوي او له بلې خوا له کور بهر کار کوي.
په بل یو نفر پیدا شو تازه شو در مشکلات
مست بیا کس پیدا شو له ما سره له ټول مشکلات سره سره واده وکړ. خوند می ډیر خسړی وو، هر وخت به را سره ډیر مرسته کوله. خوند می عریضه لیکون کوي، لاس کاله مخ کی په وی 14 کې و وشل شو. د خوند نی ورسته می ستونزې لپسې ډیر شوې. ورور به می هر ورځ په ولچر کې کېنولم، دندې ته بتلم، په لاره کې به له ډیرو ستونزو سره مخ وم. کله به چې واوره او باران و ډیره به په زحمت وم، ټوله به لمده شوم او وجود به می ډیر درد کوه. شپږ اولادونه لرم، مشر اولاد می 14 کلن دی، ماشومان می ډیر واړه دي، ډیره ورته په تشویش یم. هغوی په کور کې یوازې وي او زه ټوله ورځ په کار کې یم. مور می هم ډیره ضعیفه ده، سمه ساتنه ترې نشي کولی. زه په یوازې ځان هم ماشومان ساتم او هم له کوره به هر کار کوم.
هم به طفلان می رسمم هم به کار بیرون.
له دې نه مو وپوښتل چې په دې نیم ځان څنګه کولای شي د کور کارونه وکړي او خپل ماشومان وروزي. دا وایي
کله
چې د کور کارونه کوم، مثلا ماشومانو ته می خواړه پخوم یا کالی مینځم، ډېر راته مشکل وي، ځکه چې زه خو له ځایه نشم پورته کېدی. بیا مې ماشومان راته هر څه نږدې راوړي او هغه کار ترسره کوم، خو کله چې ډېر کار وکړم بیا مې ملا او لاسونه ډېر درد کوي. یو روغ میرمن دومره کارونه نشي کولی. زه په دې معیوب ځان د هر څه کوم. اولادونه مې ډېر ښه ساتم، ډېر زحمت ورته باسم. وایم چې دوی داسې فکر ونه کړي چې مور یې معیوبه ده، خوارزار اوسي. اولادونه میرانه ډیر خوشاله دي، هر وخت می لاسونه مچو کوي او راته وایي چې ته زموږ لپاره ډیر زحمت باسي. یو زوی می راته وایي چې زه په آینده کې انجینر کیږم، دا ستونزې به ټولې حل شي. ماشومان می د ښوونځي تر څنګ په انګلیسي او قرآن کریم کورسونو کې هم شامل کړي دي. ځان وږی ساتم خو د ماشومانو درس ته ډیره توجه کوم. وایم چې اولادونه می ښه راتلونکی ولري. انسان چې هر څه اراده وکړي هماغه کار کیږي.
هر چیز آدم تصمیم بگیرم ایش.
د میرمن لیلا په وینا دولت د معلولینو کلنۍ معاش ورکوي او اوس کې ورسره د یو بابا پارتمان واده هم کړی ده. دا زیاتوي نور میرمنې هم باید ما غوندې لوړ همت ولري. زه کولای شم گدایي وکړم، خدا زما لپاره د شرم خبره ده. په خپل همت مې ځان ته یو مړی حلاله روزي پیدا کوم.
پیرن ماشه
مې 20 کبر مو میته سال د دولت لخوا هم دغه مې بینو ماشته چې راکوي. اوس وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت واده کړی چې یو اپارټمان راکوي. کارونه په جریان کې دي، ډیره خوشاله يم. کدا کور تر لاسه کړم له بیکورې به بي غمشم. ډیره زیاته کوچکشي مې کړې ده او ډیره ستونزې مې هم لیدلې دي. اوس د شکر ناروغي هم لرم. میاشت کې یو ځل د شکر د چک لپاره 3000 افغانۍ مصرفوم. نور د کور مصارف په ډیر مشکل سره پوره کوم. ټولې میرمنې باید ما غوندې همت ولري. زه کولای شم گدایي وکړم او نورو ته لاس ونیسم، خو زما لپاره د شرم خبره ده. زه د خپل لاس په تڼاکو یو مړی ډوډۍ پیدا کوم او په دې معیوب حالت له خپلو ماشومانو سرپرستی کوم چې درس ووایي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
یک جای برسن به وطن خود خدمت کنم.
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com د خبرونه په دوهمه برخه کې لیوی اتر پلورون کې میرمن سره غږیدلی چې په خاصه طریقه اتر پلوري او سوداګري کوي. افغانو میرمنو په تیرو څو کلونو کې په ډیرو برخو کې لکه سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي او نورو کې فعال ونډه لرله چې په دې کار سره له یوې خوا خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي او له بل پلوه په اجتماعي او اقتصادي چارو کې فعال ونډه اخلي. میرمن مریم یو له همداسې میرمنو څخه ده چې 9 کاله کې کی د اترو پلورنځای لري او له میړه سره یو ځای اتر خرڅوي. دا اتر په خاصه طریقه خرڅوي، مخصوصو کاغذونو باندې د اترو نمبر لیکي او بیا یې مشتریانو ته دا پخپله ورکوي چې خوخي شینو بیا بیا ورته راځي او اخلي تری. دا چې څنګه میرمن مریم د اترو خرڅول پیل کړل دا راته وایي.
تقریبا 8 سال میشه که کار ما همی است. قبل از
تقریبا ات کلکی چی اتر خرڅوم. مخکې له دې نه چې افغانستان ته راشم، په ایران کې مې هم دا کار کاوه. هلته مې خوان سره یو ځای اتر خرڅول. اوس دلته دکان لرم، عربي خالص اتر دي. د دې اترو یو ځانګړنه دا ده چې نمبر لري. او د نمبر په اساس خرڅو ځکه موږ په بازار کې ډیر رقیبان لرو مشتریان به موږ ته هغه نمبر راوړي او نوم موږ سره دی موږ نورې او نمائندګۍ لرو چې ټولې زه رهبری کوم او همدا اتر دی
هفته شعبه داره بس کلی از شعبه هم از یک کمپنی میاره
میرمن مریم وای د دې په دکان کې رنگارنګ یو سلواتیا ډوله عطر موجود دی دوی په څو لیتر بوتلونو کې راوړي بیا یې دا په مخصوص وړو بوتلونو کې ځای په ځای کوي
189 است بویا ته
رنگارنګ یو سلواتیا ډوله عطر لري موږ یې په لوی بوتلونو کې راوړو بیا وروسته یې زه په وړو بوتلونو کې ځای پر ځای کوم بیا هر میلی ګرام په یو افغاني پلورو کله کله زموږ مشتریان شکایت کوي چې قیمتونه لوړ دي خو کله چې د عطرو کیفیت وګوري نو بیا بیا راځي
اغلی مریم زیاتوی د کار په لومړی ورځو کې د ځینو مزاحمتونو سره مخ و هغه وخت میرمنو دوکانونه نه لرل نو خلکو به عجیب ورته کتل خو اوس ورته کار عادی دی
اول که اومدیم خو شروع کردیم خیلی سخت بود
لومړی می چې دا کار پیل کړ ټول خلکو بر سره مخالفت کاوه ځکه چې هغه وخت په افغانستان کې سوداګری میرمنې ډېری کمې وي نو څنګه چې مزاحمت برته کېده خو اوس سره څوک کار نه لري زما یواز نه هدف دا دی چې کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته وکړم میرمنې که جرأت وکړي کولی شي هم کور کې کار وکړي او هم بیرون دوی ډېری وړتیاوې لري خو په دې شرط چې نارینه سره همکاري وکړي په اوسنیو شرایطو کې د خلکو اقتصادي حالت ډیر خراب دی کمیرمن او خوان دواړه کار وکړي نو ډیر ښه ژوند به ولري لکه زه او خوان مې چې په ګډه کار کوو او خوشاله ژوند لرو په لومړی وختونو کې زموږ یو دکان و په 5000 افغانۍ مو کار پیل کړ اوس و څنګه لرو اتر او د ضرورت وړ شیان موږ ورته اخلو دکانونه هم موږ ورته نیولې دي لومړی مو ډیر کم اتر وړي و اوس موږ اتر په لوی دکانونو کې خرڅوو
اسره مو نه گسترش دیدیم د شوبای کلانترو دکانای بیشتر
او هغه کسان چې د دوی د سالم فعالیتونو مخه نیسي له هغوی سره